السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه ته خراج لاس لاند خبرونه په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وایي له پاکستانه د سرګو نظر افغان کډوالو ایستل د افغانستان د روان بشري بحران د پراخېدو نور ګواښ هم رامنځته کوي. د ادارې پرون په خپل ایکسپاند لیکلي ډېری راستنېدونکي کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. UNHCR زیاته کړي پاکستان داسې مهال دا اقدام وکړ چې ژمی را روان دی او د افریقړه تر دې په بد وخت کې نه شوای کېدی. هخوا ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر راستنه شوي او افغانانو هم له خپل بد وضعیت سر ټکولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالې پریسا آزاده د غیر قانوني نیول کېدو پر راپورونو ژوره اندېښنه ښودلې. دې سازمان پرون په خپل ایکسپاند لیکلي میرمن آزاده منیجه صدیقي، ندا پروانی، جولیا پارسي، د هغه میړه رسول پارسي او د بشري حقونو نور فعالان باید سمدستي له بنده خوشي شي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې فعالانو د نیول کېدو پخلی نه دی کړی، خو ویل کېږي چې دوی د طالبانو استخباراتو نیولي دي. د روسیې او پاکستان چارواکو د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي د روسیې پاکستان د ګډ کاري ګروپ په لسمه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه ګډون کړی وو. اعلامیه کې زیاته شوي دواړو خواوو په دې غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې وکړې او په دې ترڅ کې د افغانستان، منځنۍ او جنوبي آسیا او شمالي افریقا په اړه ځانګړی بحث وکړ. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان او روسیې موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د تروریزم د مالي سرچینو د وچولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په نورو برخو کې په خپلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر د سون د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله پرون وځنډه. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام به د زرګونو وګړو او بې کوره فلسطینیانو وضعیت تر ډېره خراب کړي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي ملکي وګړي د غذایي موادو د کمښت له امله سمدستي له احتمالي قحطۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې اوومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي چې د غزې پر 2.3 میلیون وګړو د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی. او متحده ایالاتو د کتایب حزب الله په نوم دی او ایران پلوی عراقي وسلوالې ډلې پر شپږو غړو بندیزونه ولګول. د دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر د شورا یو غړی، یو قومندان او د رسنیو یو ویان هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو په وروستیو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده. په عراق کې د امریکا پر پوځي اړو په دې وروستیو کې په داسې حال کې حملې وشوې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له امله په سیمه کې کړکۍ زور اخیستې. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه لویا برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده او درسي ساعت لپاره جلا شوی خوله غوړانې څو راپورونه. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستان راستنه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښیي. دې ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د راستنه شویو کډوالو په ماشومانو کې د سختو تنفسي ناروغیو او نسناستي خبر ورکړی. بلخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې یو غړي پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ژمي په دورشل کې د 1,000,000 افغان کډوالو د وستو په برخه کې د اسلام آباد اقدام د دوی د حکومت لپاره لویه ننګونه ده. تفصیلي په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه یا سیف د چلډرن وایي زرګونه افغان کډوال چې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي، د تنفسي ناروغیو او نسناستې په څیر له سختو ناروغیو سره لاس ګرېوان دي چې د دې ټولنې په وینا په چټکۍ سره د سرایت په حال کې دي. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي چې تیره میاشت د سیف د چلډرن په کلینیکونو کې د سختو تنفسي ناروغیو 3,000 او په نسناسته یا اسهال اخته 1,200 ماشومان ثبت شوي دي. په بیان کې له دوړو او خاورو سره نږدېوالی او په لوغړنو کورونو کې استوګنه په راستنو شویو کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو احتمالي دلیل بلل شوی او ویل شوی دي ډیری کورنۍ په هغو بارړونکو موټرو کې هیواد ته راستنیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ټولنې مشر ارشاد ملک ویلي دي چې له پاکستانه پر راستنو شویو افغان کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو سرایت د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی زیاتوي چې ښایي په ډله ییز ډول د کډوالو له راستنېدو سره په تېره د کورنیو او نجونو لپاره د څښاک، د اوبو او د روغتیایي امکاناتو د برابرولو په برخو کې ننګونې تر دې هم زیاتې شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی ویلي دي چې له پاکستانه د ژمي په درشل کې د شاوخوا 2 میلیون بې اسناده کډوالو ایستل به خورا ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ښاغلي عزیزی پاکستان ته د سفر پر مهال رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د دومره ډېر شمیر افغانانو راستنول د طالبانو د حکومت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
دا د لسو سلو کسانو خبر نه ده، د شاوخوا ولس اتلس لکه خلکو خبره ده. دا کار به بې له ستونزو نه وي. ژمی په دوشل کې دی. زه باور لرم چې کډوال هم له خورا ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. د دوی د دارو درملو او روغتیا خبره، د خوړو ژمي او سړو خبره، نورې ډېرې ستونزې مو په مخ کې دي. دا د امارت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وای د راستنیدونکو کډوالو په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان دي. په هرو څلورو کډوالو کې یو له پنځو کلونو کم عمره ماشوم شته او په سلو کې له شپېتو زیات له اوولسو کلونو کم عمر لري. د دې ټولنې په وینا ډیری راستنیدونکو کورنیو ویلي دي چې د استوګنې لپاره ځای او د خوړو لپاره پیسې نه لري او اوسمهال په موقتي استوګنځایونو کې په ډېر بد حالت کې ژوند تېروي. لبلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون وویل چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د سلګونه زره افغان کډوالو راستنېدل به د افغانستان روان لوی بحران نور هم ژور کړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ورکړ چې په خپله خوښه له دې هېواده ووځي، کنه په جبري ډول به وایستل شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د دې مهلت له پای ته رسېدو سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر پیل شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ وایي د افغانستان اقتصاد چې لوړاندې کړکېچن اوس پیخي د زوال پر لور روان دی. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې چې پرونی خپور کړی ویلي، ډېری افغان کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. ډېری ښځې له کارونو وستل شوي او د دې ستونزو سربېره د نفوس زیاتوالی او له پاکستانه د افغان کډوالو وستل د اوږدې مودې لپاره بشري اړتیاوې لا پسې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک دوو راپورونو شننه هم وړاندې کړي او د خپلو دوو تحلیلګرانو له قوله چتوی په تیر کال کې د اقتصادي ثبات د ځنیو نه خسره سره اقتصاد کمزورې پاتې دي او نشي کولای د مخ په زیاتیدونکو نفوذ لپاره اړینې دندې او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوده. خوړاندې وایندویانو تاکید کړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. خو د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ راپور کې د دې انسټیټیوټ د یو تحلیلګر ویلیام بیرډ له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او کمکاري هم مخ په ډېرېدو ده. هغه وایي د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه ده او ډېر شمېر افغانان لا هم د خپلو لومړنیو خوراکي اړتیاو د پیدا کولو توان نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ پر راپور کې د افغانستان سره بهرنیو مرستو ته هم اشاره شوې ویل کی دا مرستې چې په 2022 کال کې نږدې 3 میلیارد ډالر وي، په 2023 کال کې سمې نیمایي کمی شوې. پر راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا بزګرانو ته د بدیلي معیشت پروګرام پرته د کوکنارو په کښت بندیز د کلیوالو کورنیو د عاید ټیټېدو لامل ګڼل شوی ویل کی دا بندیز به د هغوی 1 میلیارد ډالرو څخه عواید راکم کړي چې یوازې به فقر او محرومیت نور هم زیات کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د اپریل په دریمه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ له پاکستان د افغان کډوالو وسل یو بل لوی ننګونه بولي وای دا وضعیت به د دې هیواد مالی کړکېچ لا پسې زیات کړي. د انسټیټیوټ د افغانستان د لوی اقتصادي عواملو په اړه لیکلي چې دا هیواد له انفلاسیون سره مخ دی، داسې مهال چې طالبان ورته خوشحال دي چې ګنې بیې به راټیټ شي. خو د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ له قوله دا بد خبر دی، ځکه چې دا حالت د ټولیز اقتصاد ارزښت راټیټوي، بیروزګاري زیاتوي او د دولت عواید به راکم کړي. په دې راپور کې د افغانستان د صادراتو وده هم کمزورې بلل شوی او د عوایدو په کمیدو سره د مالیاتو د کمیدو یادونه هم شوی. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ پر راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د خوځو کاربندیز ته اشاره شوی چې له قوله یې د افغانستان اقتصاد ته سخت ضربه ورکړې ده. پر راپور کې زیاته شوی د طالبانو بندیزونه په خصوصي سکتور کې د خوځو په دندو بشپړ بندیز لګوي. پر راپور کې یوازې د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو د آرایشګاه او بندیزونو ته اشاره شوی چې لږ تر لږه 15,000 ښځې له کاره بې برخې کړي. د طالبانو حکومت بیا په محدود ادارو کې خوځو د کار له اجازې پرته د دوی له کار بندیز دفاع کړی او وایي دا پریکړه د شرعي اصولو پر بنسټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر بې وزله افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د سخت بیکارۍ سره مخ دي او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
او د جرمنی او د ترکیه جمهور رئیسانو تیر شپه په خپل کتنه کې د غزې روان وضعیت په اړه خبرې کړي. جرمنی او ترکیه د حماس او اسرائیلو په جګړه کې له یو بل سره جلا دریځونه لري. جرمنی د اسرائیلو او ترکیه د حماس ملاتړ کوي. بلخوا ملګري ملتونه وایي غزې ته د بشري مرستو رسول د سونګ موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله ځنډېدلي دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر بیگا خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د منځنی ختیځ پر روان بحران کې د خپل هیواد دریځ یو ځل بیا روښانه کړ. د جرمنی د ولسمشرۍ دفتر په یو بیان کې وویل چې د فدرال دولت ولسمشر خپل میلمه سره په خبرو کې پر اسرائیلو د حماس ډلې د برید د څرنګوالي او د یوې تروریستي ډلې په توګه د حماس په اړه خپل دریځ واضح کړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د جرمني د دولت بیان زیاتوي چې ښاغلی شتاین مایر د خپلې بقا او د ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار وکړ. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د راپور له مخې شتاین مایر دا څرګندونې د اردوغان د هغو انتقادونو په ځواب کې وکړې چې پر اسرائیلو یې د غزې په جګړه کې لري. د ترکیې ولسمشر که څه هم د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره د حماس ډلې حمله وغندله، خو وروسته یې حماس د ازادۍ لپاره د جنګیالیو ډله وبلله. د بیان له مخې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې دوی ټول باید د برمتو د خوشي کېدو او د سینې کچې ته د دې بحران د غځېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. بیان زیاتوي چې اردوغان او شتاین مایر د ملکی وګړو د خوندیتوب او د غزې ترانګې ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي، ملګری ملتونه وایي چې غزې ته د بشري مرستو رسول د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له کبله ځنډېدلی دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له دې سره په سیمه کې د زرګونه بې کوره او وږیو فلسطینیانو کړاو لا پسې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام WFP بیګا وویل چې د خوړو او نورو اړتیا وړ توکو د نشتوالي له کبله ملکي وګړي د سمدستي قحطۍ له احتمال سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې اوومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي د غزې پر اوسیدونکو چې شمیر یې 2.3 میلیون کسانو ته رسیږي، د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ترنو اوریدونکو، سم لژمن سره سم د ازادي راډیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبريږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلې نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي. په ورځ کې البته په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي، نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړي.
پیاو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خځه واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي. بیا د خسر خیر له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي،
خونه پدار بریم اجازه نه میدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کور ته ایته تاګ اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید کور کارونه سنبال کړې. لکه د نور خزو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هڅه هم نشوم تلای. نو مې یادې کې چې سمې جامې مې اغوستي وې. سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم. بیا به بیرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.